د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسي دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی دا نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخصن 11 بجې. په افغانستان کې ننې می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی یو ساته خبري خبرونه کې ستاسو قربانې یو زه کلثوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شرغلاست وایو. په خبرونه کې ستاسو لپاره په مهمو موضوعګانو باندې تفصیلي ویډیو او آډیو ریپورټونه لرو. خاول درته وړاندې کوو چې د خبرونو سرټکی څه دی.
د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسۍ سرخار پاړه چنار کې پرون د وسلوالو طالبانو په ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمېره 25 ته رسیدلې ده. چارواکو د پیښې په شک کې و مشکوک کسان هم نیولی دی او د پاوز مشر د دغه سیمې سفر کړي.
پاکستان کې په سماجی و پانو باندې د بشري حقوقو لپاره ځخ پورته کولو په سر سلور نور ځوانانو به درکې دو خبري مخې ته راغلي دي. د بدرک کسانو پلرونه خبري کانفرنس ته ویلي او تورې لګولې دي. په خبري کانفرنس کې چې زامونې استخباراتي ادارو پورته کړي دي
او پښتونخوا ملت پالا د پښتنو ملت پالا ګوند او عوامي نېشنل پارټي په پاک چین اقتصادي منصوبه کې د پښتنو د سیمې لپاره غورځولو غندنه کړې ده. د دغه ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پوځي عدالتونو نیټه غځولو او د دغه لوی منصوبې په سر د ټولګوندیز کانفرنس رابرلو غوښتنه کړې.
کرمنو اوریدونکو اولیدونکو مر سره ملګری پاتې سي. تاسو ته به دا ټول معلومات په تفصیل وړاندې کوو.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی. زو اول د پاکستان قبایلی سیمې کرم ایجنسۍ پاړه چنار ته هلته پرون شوې ځانمرګي حمله کې د مړو شمېره 25 ته رسیدلې ده. په دې کې ځنې جوبل کسان غټو هسپتالونو ته رسولې شوې دي او د پیښې په شک کې وو مشکوک کسان هم نیولې شوې دي. دغه پیښې ذمواري لشکر جنگوي العالمی او تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. دغه پیښه د پړه چنار د سبزو په یو مارکیټ کې شوې وه. د دې تفصیل د سیمینار د ریبر ریډیو خبریال ابراهیم شنباری راکوي.
پرون نینې د خالی په سحر د کرم ایجنسۍ سرخال پړه چنار مرکزی بازار په سبزی منډی کې شوې خونړې پیښې له وجې نن په ګرد کرم کې وزه غمجنه وه. د اخري معلوماتو له مخه په دغه پیښه کې د مړو شمېره تر 25 رسیدلې او دغه واړه مړي د چا تعلق چې د کرم ایجنسۍ بیلابیلو سیمو زیاتره غریبو کورنۍ سره ښودلی شي خاورو ته وسپارل شول. په دغه پیښه کې د 500 نه زیات ژوبل شوو کسانو درملنه په پاړه چنار او د پېښور په هسپتالونو کې کولی شي. د نن ورځې عمومي وزې او په پاړه چنار کې پرله پسې خونړي بریدونو په هکله د سیمې یو مشر محمود علي جان پلک برګون دغسې څرګنده کړو.
موجود
د پرون ورځې پیښې په غم کې په پاړه چنار او شاوخوا سیمو کې د درې ورځو څوک اعلان هم شوی. د کومې په مهال به چې د پاړه چنار بازار په مکمله توګه تړل شوی او که څه هم د پرون راهیسې د پاړه چنار بازار ګیر چاپیر علاقې د پوز او ملیشي ځواکونو په ولکه کې دي، خو نن دغه سیمې ته د پاکستان پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا سفر له وجې سهار د وختي نه ګرځبندیز یا کرفیو هم نافذ کړی شوی وه. پاړه چنار ته د تلو راتلو واړه لیارې بیخي تړل شوی چې له وجې په دغه سیمه کې متاثره کورنیو غړو ته هم مشکل را پیښ شوی وو. د پوز د عامو اړیکې څانګې آی اس پی آر لخوا خپور شوي خبري بیان له مخه د پوز سر لخکر سره د پېښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال نذیر احمد بټ د پاړه چنار هسپتال کې په دغه چاودنه کې ژوبل شو کسانو پوښتنه وکړه او د وژل شو کسانو کورنۍ سره یې کلکه غمرازي څرګنده کړه. د پوز سر لخکر په دغه مهال خپله وینا کې وویل چې ترهګرو له به بیا قوت ترلاسه کولو موقع ور نه کړی شي او هغه وویل چې د ضربي عذب پوځي عملیاتو سره د ترهګرو ډلو ملاګانې ماتې شوي او د باقي پاتې تنظیمونو په ضد به هم سختې کاروایي کولی شي. د پوز سر لخکر د ژوبل شو کسانو ښې طبي اسانتیا ورکولو امر هم ورکړو. د دغې نه وړاندې پرون ماښام د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د پېښور کور کمانډر هم د پېښور په پوځي هسپتال کې د پاړه چنار په چاودنه کې ژوبل شو کسانو د حال پوښتنه وکړه او واړه متاثره کورنیو سره د حکومت لخوا مالي مرسته هم اعلان وکړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تاسو د پاړه چنار د پیښې په اړه تفصیلات واوریدل. هم د پاړه چنار د طالب علمانو تنظیم د پرون د پیښې په اړه امنناکه احتجاج کړی او د حکومت څخه د دغه سیمې د خلکو د تحفظ او په پیښه کې د ککړ کسانو د نیولو غوښتنې کړې دي. تفصیلات تاسو دا آشم علی په ویډیو ریپورت کې وړاندې کوو.
زمانو محمد سلیم دے، زدا کرم سٹوڈنٹس آرگنائزیشن سابقہ صدر یم. پرون حکومت د مکه شوې ده په پاړه چنار کې دی. دی مونږ د خپل کرم سټوډنټس ارګنایزیشن طرفه بھرپور مزمت کوو او زه دا وایم چې زه پاکستانی یم په حیثیت یو کرمیوال. زه دا وایم چې زه پاکستانی یم، زه قبایل یم، زه تحفظ غواړم، زه امن غواړم. قبایل څه څنګه په تعلیم کې ورسته پاتې دي د حالاتو د واجی دا شی په سوشل مطلب سیکٹر کې ورسته پاتې دي. مونږ دا غواړو، مونږ دا اپیل کوو چې قبیلو ته د رڼا میلاو شي، قبیلو ته د امن میلاو شي، قبیلو ته د تعلیم میلاو شي.
سہیل عباس خبرې کوم. آل پاړه چنار اسټوډنټ فیډریشن مو دل ته راغلی دا ریلی انعقاد شوی دی. دې سره لکه پرون چې پاړه چنار کې کومه دمکه شوې وه، هغه ته څومره مونږ مزمت وکړو هغه کم دی. دا صفاکانه او دا انسان قاتلانه حملې څه کومې دي، دې باندې ټوله دنیا خبره ده چې دا د انسان دوست نه دي بلکې دا د انسان دشمن حملې دي. مو پاړه چنار کې امن غواړو، مو پاړه چنار کې ترقی غواړو، مو پاړه چنار کې ایجوکیشن غواړو. مو پاړه چنار د پاړه غمونه پورته کړی دي چې مو پاړه چنار کې ترقی وکړو، مو پاړه چنار کې امن راولو. خو دشمن ناپاک سازی شونه کورمی طرف ته دي، پاړه چنار طرف ته دي. سدی کې یو ځل بیا د دښمن ناپاک سازی شونه کامیاب شي. هیڅ کله به ان شاء الله مونږ دغه ناپاک سازی شونه د دښمن هیڅ کله کامیابی طرف ته نه ورکو. دل دګه مونږه ټول مکاتبه فکر شی اسونی قبایل څومره دي ځکه کور می اوسې دن کی دي. هغه ټول مونږه په یو په اتفاق باندې یو، په یو आवाज باندې یو. پرون تاسو ولې دو څه په ساده کې هم جرګه وشوه، نن هم تاسو ګورو چې مونږ سره څومره څه اهل سنت یا څومره من مکاتبه فکر دي، شی دي څومره دي، هغه ټول دل تر وتلی دي. هغه دل دګه سترایک کوي، د دې خلاف احتجاج کوي، د دې خلاف دنیا ته خپل आवाज اوچت کوي. د دې مطلب دا دی چې کور می کې هیڅ قسم ته سیکریټ وار نشته دی، بلکې مونږه امن سره او بھائی چارے سرا او مسلمانے سرا زندگی واڑو، او مونگا اغمن واڑو، مونگا خوشحالی واڑو، مونگا ترقی واڑو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان مرکزی حکومت په ورستیو کې د شیا مسلمانانو د شیا تندرا بډله انصار الحسین په نوم باندې چې پیژندل کیږي هغه تندرا بډلو په فهرست کې شامل کړی ده. د دې سره په پاکستان کې د غیر قانونه ګرځول شوو تنظیمونو شمیره 48 ته رسیدل شوې ده. په دغه ډله باندې تور دی چې دی د داعش تندروا ډلې لپاره شیعه مسلمانان د داعش تندروا ډلې پر ضد جنګېدو لپاره شیعه فرقې خلق د ځان سره تربیه کول. د دې ټولو تفصیل د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین په یو رپورټ کې راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د انصار الحسین په نوم یو بل مذهبي تنظیم د خیبر پختونخوا ایالت او فاټا څخه شام کې د داعش پر ضد د جنگ د پاره د ځوانانو د برتی کولو په تورونو لا قانونا ګرځولې. مطبوعات د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د قامی ادارې نکټا د وپانې لخوا وایي چې انصار الحسین نومې مذهبي تنظیم تیر کال د دسمبر په 13 نیټه لا قانونا ګرځولې شوی وو. ولې د نکتا چارواکو د دغه تنظیم د بندولو د علتونو په حق لا د سویلونه ډډه کړې. مطبوعات وایي چې غیر معروف تنظیم انصار الحسین باندې کرمه ایجنسی او د کوهاټ په سیمو کې د شیا ځوانانو شام کې د داعش خلاف د جنگ د پاره د برتی کولو شکونه کېدل. ناقدین وایي داسې ښکاري چې انصار الحسین د لشکر مهدی نومي تنظیم شاخ دی کوم چې با په اورګزې ایجنسی کې د مقامی طالبانو پر ضد یو فعال کردار لوبولو. سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای انصار الحسین کوم مشهور تنظیم نه دی او نه په پاکستان کې د ترهګرې کم تور نشتا، خو په دې باندې شام کې د داعش خلاف د جنگ د پاره د ځوانانو برتی کولو تورونه لګولې شوې دي او دا یو حقیقت دی چې په شام کې د جنگ د پاره سنی او شیعه تنظیمونه خلق برتی کوي.
فرق نہیں پڑے گا اب کیونکہ پاکستان میں کوئی ان کی ایکٹیویٹی کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے اور سیریا والا معاملہ بھی اب میرا خیال ہے اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ تھا، لیکن ایک قانونی کاروائی ہے جو میرا خیال ہے حکومت نے کر دی ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ تو کوئی خاص نہیں.
هغوی دا حقیقت ته چې پاکستان کې ځنی تنظیمونو شام کې د جګړې د پاره خلق برتی کول، خدا بندیز به دومره اثر ونه لري. ولې چې یو خو په دغه تنظیم باندې پاکستان کې د ترهګرې کم تورونه هم نشتا او بل دا چې شام کې اوس جنگ پسړې دو دی. د شام په خانه جنگې کې زیاتره جګړه په مسلکی او فرقیز بنیادونو کیږي او کو د پاکستان څخه شام ته د جنگ د پاره تللی دغه خلک واپس راځي نو دا به دلته د وړاندې څخه موجود فرقیز توتري والے نور هم سی واکړي. او خاغلی ډاکټر حسن عسکری هم دغه ير لري او وای
کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، جو گئے ہیں ظاہر ہے موبلائزڈ ہیں، جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں تو اس بات کا خطرہ تو ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں وہ کاروائی کریں گے، لیکن یہ کاروائی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب یہ لوگ
کلچ دغه خلق د شام نه د وسله والی تجربه سره واپس راځي. دلته د فرقیز تو تریخوالی د پاره یو خطر جوړی دی شي، خو زیاتوی حکومت له دا پریکړه هغه وخت پکاروا کلچ دغه تنظیم خلق برتی کوي. هغه وای حکومت ته چې کله خوفیا اطلاعات راتل چې د شام د پاره برتیانی کیږي نو هغه وخت ولې دغه تنظیم نه بندولو، خو اوس چې کله په شام کې جګړه سړیږي او پاکستان کې د برتیانو لړۍ په ختمېدو ده نو د دغه تنظیم لا قانونه ګرځول بس دومره فایده ونکړي. دا سلور شپیتم مذهبي تنظیم دی چې د غیر قانوني هلو ځلو په اساس د پاکستان مرکزی حکومت د بندیز لاندې راوستلې. انصار الحسین دریم تنظیم دی چې حکومت د تیرو دریو میاشتو دوران لا قانونا ګرځولې دی. د دې نه مخکې جماعت الاحرار او لشکر جنگوی العالمی د ترهګر هلو ځلو په بنیاد لا قانونا ګرځولې وو، خو دلته د انصار الحسین معامله د نورو تنظیمونو نه یو څه جدا ښکاري. ولې چې په دې تنظیم باندې په ښکاره ډول پاکستان کې د ترهګرۍ کم تورونه نشته. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري هم او ګوري هم. د پاکستان پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د پښتنو سیمه د پام غورځولو غندنه کړي. چارسده کې یو غونډه ته یو ولسی غونډه ته په وینا کې د ګوند مشر د سی پیک او فوزي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس رابللو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیلات ارشد مومند په ریپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند په چارسده کې د خان عبدالغفار خان بچه خان یو کم دیرشم تلین او خان عبدالولي خان یو لسم تلین په مناسبت غونډه را جوړه کړې شوې وه. په غونډه کې د بچه خان بابا او عبدالولي خان د پښتنو لپاره کړي جدوجهد باندې رڼا واچول شوه. اسپندیار ولي خان ویل د بچه خان بابا ژوند د پښتنو لپاره یو ژوندی مثال دی.
نو لوی خان په کور کې پیدا شو، خو د خپل کلي خوشي یې جاري کولې، سره د دې لپاره چې خلکو نه دا پیغام ورکړي چې صفایي ښه شي، سکولونه یې جوړ کړل.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه بچه خان بابا چې پښتنو له څه غوښتل په هغې کې ډېرې خبرې د دوی ګوند په حکومت کې ترلاسه کړې دي. پښتنو ته یې نوم ګټلی او په ملکي وسایلو کې وله برخه ترلاسه کړې ده. اسپندیار ولی خان ملک روانو حالاتو باندې خبرو په وخت وویل چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او په صحیح توګه د سرشمیرنه وکړی شي. اسپندیار ولی خان دا هم وویل چې پټا ته دې صوبایي کابینه کې برخه ورکړل شي او نیپسي ایوارډ ترڅنګ د ورته خصوصي پن مقرر کړی شي. نوموړي د پاکستان اقتصادي راهداري او پوځي عدالتونو په اړه وویل چې وفاقي حکومت ته په دغه یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبلی.
چې جو آپ کہتے ہو کہ فوجی عدالتیں ہم نے آگے مدت بڑھانی ہے، اس پہ اے پی سی بلاؤ، تمام سیاسی قیدین کو بٹھاؤ، تو انہیں ہماری تسلی کرو کہ نئے سلیکشن پلان پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا، کس حد تک آپ کامیاب ہوئے نئے سلیکشن پلان پہ، اور اس کے بعد فراہم ہو جا کے تو ہم بات کریں گے.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې حکومتي چارواکو تیره ورځ پړه چینار کې وجل شوي خلکو پوښتنه نه ده کړې او تر اوسه یو حکومتي چارواکی هم پړه چینار ته نه دی ورغلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، چارسده.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندې اوري. او اوس تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو د پاکستان او د پاکستان د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د هغه موقعو په اړه باندې چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا ولسته کمی موقع ترلاسه دي. نوموړي ډاکټر ناصر علي خان وایس اف امریکا ډی ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ولیدي کچرې افغانستان د پاکستان سره تجارت په سمه توګه باندې مخ په وړاندې لاړ شي، نو د افغانستان نور اخوا ته د منځني ختیځ پورې د پاکستان د مرکزی آسیا پورې د پاکستان او د دغه هیوادونو ترمنځ اقتصادي چې کم حجم دی هغه نور هم زیاتې دی شي او د دې سره د پښتنو او قبایلي سیمو خلکو ته په غټه کچه باندې فائدہ رسیدې شي. یو شمیر پښتنې د دوی نه په پیښور کې د ډیو ریډیو خبریال حمیدالله کړی دي. تاسو ته په د حمیدالله یو رپورټ وړاندې کوو.
اغه علاقې چې کوم کې خپل را مټیریلز کیږي، منرلز دي، ډیولپ کیدې شي، ټریډ دي، اغه ډیولپ کیږي شي، خو سکل ډیولپمنٹ چې کوم دی، تعلیم یافته طبقه د کما د پاره ذریعہ معاش چې کوم دی، په فاټا کې اول او بیا په سیٹلڈ ایریاز کے سمر دی مونگا آگا ادارے ال تک اڈو جوڑی کڑی نہیں دی اس پورے مونگا او چیرا دو ارب ڈالر چی کم دین مونگا چے دین فارمل ٹریڈ دے افغانستان سارا دو گنا زیاد چی کم دے غیر سرکاری یا الیسٹ ٹریڈ چی مونگا تو آگا کی گن دا مونگا ریگولیٹ کو لی ولی نش
خو تا سوس گورے چے دو فاٹا او دو قبائلی سے مخاص کرلا او دو افغانستان اقتصاد دا په یو بل باندې سمره ډیپندنت دي. دلته د قبایلو سره زیاتې د اقتصاد چې کومې موکی دي هغه د پاکستان د نورې برخې سره دي کنه افغانستان سره دي.
یو وړوکی مثال والی په تورخم باندې 13,000 خلک د روزي اوړي راوړي. تاسو جلال آباد ته لاړ شئ دغه سټ ٹریډر چې کوم دی په لدی دکانونه د دې بزنسونه چې دي کوم افغانستان کې دي. دغه شان چې په چمن باندې ورشي کندهار پورې ورشي نو الته کې د کوټه د خلکو بزنسونه دي. دغه بزنسونه چې دي دا ولې نه ډیولپ کیږي ولې مخکې مخکینسی دا ټول لارې چې کوم دي د ټریډ لارې دي. نن سبا 21st سنچری چې کوم دا د دې د نه چې تاسو په سایلوس کې کېنه ایزولیشن کې بکینه تاسو په دنیا کنیکټ کوو یورپین یونین ته وګورئ زمونږ افغانستان سره چې کوم ٹریڈ دے هغه 100% دے یا انڈیا سره زموږ چې دے هغه 100% دے یا سنٹرل ایشیا سره چې دے هغه 100% دے. موږ پارٹنرز قتل دي خپل ملګری چې کوم قتل دي هغه خپل علاقې سره قتل دي خپل موږ سره چې کوم نږدې دي او هغه سره موږ اوس پورې چې کوم دے نو دا سه قدمونه نه دی غستې چې کوم سره دغه ٹریڈ موږ ډیولپ کړی شي
پوتنشل سره او تاسو ګورئ چې دا اکنامیکل انټیګریشن چې کوم دے دا معاشي جوړښت د افغانستان او د پاکستان خاص کر لو بیا د قبایلو دا اوس د پوسټ کنفلیکټ د ریکنفلیکټ نه بعد چې کوم ډیولپمنټس روان دي په پاکستان کې موږ چې موږ غلام خان کاریډور بم کولا وو نور بم کولا وو دا یې بیا تاسو ډیولپمنټس وینئ
چې سمرا انټری او ایگزټ پوینټس زیاتیږي دومره خدا کاغه غلام خان کې دی کاغه تورخم کې دی کاغه په چمن کې دی یا نور علاقې دی. نو افغانستان خو یو پارت شستا خوستا ترانزټ ریټ چې کوم دی سنټرل ایشیا ته ورسید نو دغه پوتنشل او بیا خیبر پختونخوا په وجه خلکو به ویچې را پختونخوا کې انویسټمنت مکه ویزه کې چې دا لوکیشنل ډیس ایڈوانټیج دی ځکه چې موږ ټول عمر کراچۍ ته قتل دا هو موږ ته بالکل دا سړي چې یو نیچرل پارټنرز موږ ته بلاو دی افغانستان او سنټرل ایشیا کې هغه موږ ولې نه ډیولپ کوو چا موږ ډیولپ کوو نو دا 50,00,000 خلک چې کم دي دا دومره خلک نه دي.
تاسو ګڼې چې دغه مرجر په دې خپل وسایلو باندې دا سسټین کېدل شي
د فاټا خپلې سره په ان اف سی کې چې کوم فیډرل ګورنمنت ورکې سمره هغه کې زیاتې پکار دی ان اف سی کې اوس کتا سو غري تقریبا 4% موږ ته ان اف سی کې ملاوي چې بلاوش دې سره چې موږ یو ځای شي نو 1.5% به نور زیات شي صرف په غي باندې نه کیږي دا هغه ویا کان چې کوم موږ غا نګلیکټ کړی دی هغه د پاره پیسې پکار دی کم از کم دی سیټلډ ایریا لیول تا غي راشي هغه کې روډونه جوړ شي هغه سکولونه جوړ شي سکل ډیولپمنټ سکیمز پکې شروع کی یونیورسيټیانه پکې جوړ شي یو یونیورسيټی نه چې هغه هغه ځای کې کڅوک انویسټمنټ کولم غواړي نو ورکرز به کم ځای نه راځي لیبر بوله بیا یا د پنجاب نه راولې یا به سټل ریز بیا نه هغه دغه څه फायदा وشوال تک دا هغه بیس نه روچتول چې کم دی او دی لیول ته راوستل غواړ او سل چې کم به لیول باندې مونږ یو کم اس کم خبر پښتونخوا کې هغه پاره 2-3% باندې نه کیږي هغه د پاره یو پوره ریفارم پروګرام پکار دی دا ټول هر چې کوم دی اوس یو ریفارم کمیټي موږ جوړه شوې ده زه هغه کې ممبر ما په ایجوکیشن کې هغه لا میټینګ نه دی شوې خو هغه کې به موږ دغه پروپوزل ورکړو. ډیر
مننه ډاکټر صاحب. ډیر مننه ډاکټر.
قدر من اوریدونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی بی یو ساته خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. په پاکستان کې په سماجی وپاڼو باندې د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کولو په سر د سلورو نورو ځوانانو د بيدرکه کې دوه خبري مخې ته راغلي دي. د یادونه وړ د سی دوی اونۍ وړاندې 15 فعالین هم تښتول سوي وو او تر اوسه لا بيدرکه دي. د لادرکه کسانو پلرونو خبري کانفرنس کې تور لګولې دي چې د دوی زامن استخباراتي ادارو پورته کړي دي. په دې اړه تفصيلات د اورنگزیب خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
پاکستان کې نږدې ورځو سوشل میډیا 15 فعالینو بې درکه کېدو نه پس تر اوسه په دوی حق له معلومات مخې ته نه دی راغلی. بلخو دا خبره څرګنده شوې ده تیر کال هم سلور ځوانان بې درکه شوي دي او د دوی والدینو تور لګولی دی. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړي دي. تیر ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت یو ریټایرډ سرکاري استاد ساجد حسین او یو پخوانی پوځي واجد علي حکومت او پوځ نه غوښتنه کړې ده د دوی زامن دې رها کړي شي. تفصیلاتو تر مخه سلور ځوانان راغب عباس خان، وقار حیدر، اختر عمران او ملک شبیر حسین تیر کال ستمبر په میاشت د پنجاب بیلابل سیمونه اوچت کړی شوی دی. د دوی والدینو تور لګولی دی. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړی دی. او دوی بچی هم د حکومتي پالیسو ښکار شوی دی. د بے درکه تنانو والدینو وینا ده که حکومت یو ترخه اگر پر ضد څه کاروای کوي نو ورسره یو تعلیم یافته تن هم اوچت کړي. د دوی وینا وه د دوی بچی تعلیم یافته هلکان وو او نوکری یې کولې. او چا چې اوچت کړي دي هغوی د دوی موبایل فون او لیپټاپ هم ځان سره وړی دی. دوی زیاده کړې ده د بے درکه تنانو مقدمه هم عدالتي مداخلت نه پس درج کړې شوې ده. او که چېرې د دوی پر ضد څه تورونه وو نو باید د عدالت ته دې وړاندې کړی شي. والدینو تور لگولې دي د دوی ځامن قانون نافذ کونکي ادارو اوچت کړي دي. پاکستان کې یو شمېر خلک بے درکه دي او اکثر له خلکو بیا مړی موندل کیږي. نږدې ورځو کې 15 سوشل میډیا فعالینو بے درکه کېدو له وجې پاکستان ریاست باندې سخت تنقید هم روان دي. خو حکومت وینا ده دوی ته نه ده معلومه دا تنان چا اوچت کړي دي. په دې حکله د بشري حقوقو ادارې یا HRCP مشر زور یوسف وی پاکستان کې د ډېر وخت نه د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده. خو اوس د سوشل میډیا فعالینو بې درکه کولو نه ښکاره ده چې ریاست نه تنقید برداشت کوي او نه جمهوریت باندې یقین ساتي.
سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہے ہیں ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے اور ڈسینٹ اور اس قسم کے مخالفت کو اگر نہیں برداشت کرے گی حکومت تو یہ یا ہماری جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں تو یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرہ ہے.
زورا یوسف وی سوشل میڈیا فعالین اچتول و نخکارہ دا ریاست تنقید نہ برداشت کوی او دا سے کول جمہوریت دا پارا لوی خطر خبره ده. د پاکستان سنت کې هم وړاندې دا غوښتنه شوې وه د پاکستان استخباراتي ادارې د قانون لاندې راوستي شي. د غشن سنت چیرمن رضا ربانی هم ویلي وو که چېرې یو تن پر ضد ستور وي نو باید د عدالت ته دی وړاندې کړی شي. داسې د چا اوچتول ټیک نه دي. د تنانو بې درکه کېدو باندې امریکې او برطانیې هم خپل اندېښنې ښودلې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی او زوج په امریکایي مطبوعاتو کې د امریکې په سیاست او د نړۍ په سیاست باندې سلیکل شوی دی. نن د امریکې زیاتره ورځپاڼې د امریکې دننه سیاست او د صدر ډانلډ ټرمپ د تګلارو او د هغه د وروستیو خبرو په حق لا ډکې دي او غټې مقالې او رپورټونه پلي کړل شوي دي. د ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د امریکی نوی صدر ډونلډ ټرمپ په تیره جمعه د خپلې عہدې د سوګند پورته کولو وروسته سرکاري صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ته کډه وړلې ده او خپل سرکاري فرایض شروع کړي دي. ښاغلي ټرمپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې د دوه کړو خپلو لوزونو د شونډو لاندې یو ځل بیا ذکر کړی دی، یعنی دا چې ګاونډي ملک مکسیکو ته به دیوال وهي او د دولت اسلامیه د توندلارو جنګیالو خطره به ختموي. خو چې د افغانستان خبر راشي نو ښاغلی ټرمپ په دې معامله کې چپ شي. د امریکې یو مشهور اخبار لاس اینجلس ټایمز خپله یو تازه غنه کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ یعنی د افغانستان د جنگ په باب لا یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی او لیکي چې د خلکو سترګې دې ته دي چې صدر ټرمپ به د افغان جنگ تابعیا څنګه کوي. لاس اینجلس ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د امریکې د 8400 فوز په شمول دا وخت د نیټو کل 14000 نفر مضبوط فوز په افغانستان کې پروت دی. افغانستان یقینا چې د امریکې د نوي حکومت دپاره د یوې سنگینی مسلې په حیثیت کې موجود دی. اگر که د امریکې وړاندینی صدر اوباما افغانستان نه د امریکې د وستو لوس کړی وو خو د افغان فوج بیا راپورته کیدونکو طالبانو سره د انخطو له سببه د امریکې فوج له افغانستان نه د وتو فیصله نشي کولی. د امریکې فوجي کمان روانه میاشت کې اعلان کړی دی چې د امریکې فوج 2 کاله وړاندې هلمند افغان فوجونو ته حواله کړی وو خو د افغان فوج د بیخوند کارکردګۍ له سببه امریکې اوس خپل 300 مرین فوج واپس هلمند ته لېږلی دی. طالبان دا وخت د هلمند په 14 ولسوالو قابض دي. په دې ولسوالو بلکې په ګرد هلمند ولایت کې د ډوډۍ کرونده د طالبانو دپاره د آمدن یوه لویه وسیله ده. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د صدارت په وړومبو 4 کلونو کې د افغان چارواکو زړونه ډیر پتله وو ځکه چې افغانستان د اوباما د ټولو نه د اهمې مسلې په فهرست کې شامل وو او د دې ثبوت دا چې ده د 1 لک نه زیات امریکني فوج افغانستان ته لیږلی وو. خو د دوی زړونه هغه وخت ډیر مات شول کله چې اوباما افغانستان نه امریکایي فوج وغوښتو او ټول پام یې دولت اسلامیه سره جنگ ته وګرځولو. د افغانستان اعلی چارواکي په اوباما ملامت هم وای چې پاکستان باندې د افغانستان په معاملې کې زړه پورې فشار نه دی اچولې. د دې افغان چارواکو صدر ټرمپ نه هم تمه کیدا چې د پاکستان خلاف به سختی راواخلي، خو دوی هغه وخت یو ځل بیا مایوسه شول کله چې ښاغلي ټرمپ په صدارت د کیناستونه وړاندې د میانواز شریف صفتونه شروع کړل. البته د صدر ټرمپ د ځینو وزیرانو په بیانونو د کابل د واکدارانو زړونه ډیر جوړ شوي دي. د مثال په توګه د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میتس ویلی دي چې دی به پاکستان ته کلکه وینا کوي چې د طالبانو او د حقانی ګوند خلاف نور زیات مضبوط اقدامات وکړي. د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا سلاحکار لیفټیننټ جنرال مایکل فلین د پاکستان په بابلا د صبر تمامېدو اشاره ورکړي دي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخي د کردار ادا کوي. تجزیه نگاران وایي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامي خلاف د سختو اقداماتو کولو د صدر ټرمپ د دریز نه معلومیږي چې دی به نورختی د افغانستان کې هم د دولت اسلامي خلاف سخت اقدامات کوي او افغانستان کې د امریکې د فوجي کردار د فراخه کولو د صدر اوباما پالیسی به جاری وساتي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لیدوام لري. دا افغانستان صدر اشرف غنی او چیف ایگزیکٹیو ډاکټر عبدالله عبدالله د سولي عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی په مړینې خوشنۍ څرګنده کړې او د دغه مړینې یو غټ نقصان بللې. د سولي عالی شورا ویلي پیر سید احمد ګیلانی ته د زړه د ناروغي راپېښو سی له وجې ساور کړې. د دوی به سبا و خبرو ته وسپارل سي. په دې اړه تفصيلات د افغانستان څخه د ډیوا ریډیو خبريال اکمل روان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولي عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر مړینه ژوره خوشنۍ څرګنده کړې او د هغه مړینه د افغانستان د روانو چارو پر وړاندې نه جبرانیدونکي ځای وبلله. په اړه یې د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینهپال ډیوی ته داسې وویل: همداراز د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د سولي عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر وفات کېدو خفګان ښودلی او ویلی دی چې پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغانستان د سولي لپاره لویه تشه رامنځته شوې او نوموړی یې د افغانستان د سولي رښتینی مبارز بللی. د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل وویل د مرحوم ګیلانی مړینه د افغانستان د سولي لپاره لویه ضایع ده او د افغان ولس د سولي په پروسه کې د هغې د خدمتونو منندوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولي عالی شورا ویان امین الدین مظفری وویل پیر سید احمد ګیلانی تیر ماښام په اونیمو بجو د زړه د ورپېکې ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړ. مظفری زیاته کړه د مرحوم ګیلانی د جنازې مراسم به سبا ورځ په کابل کې ترسره کیږي او له هغې وروسته به په ننګرهار ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي.
جناب پیر صاحب پرون ماښام په کم حتی بجی خطا ورسید او د دې د مرګ لامل یو قلبي حمله او چې دغه په نتیجه کې سا ورک او ان شاء الله جنازه یې سبا له خیر سره کابل کې تشییع کیږي هغه وروسته ننګرهار کې د دوی په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي
پیر سید احمد ګیلانی چې د ملي محاذ د ګوند مشري هم پر غاړه درلوده د ملي وحدت حکومت پر اتک سره د افغانستان د سولې عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شو او د نوموړي د رهبرۍ پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه پیر سید احمد ګیلانی په کال 1902 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او ټاکل شوی چې سبا ورځ په همدې ولایت کې خاورو ته وسپارل شي حکمل روان امریکا غږ ډیوه ریډیو کابل
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون دی او هم د پیر سید احمد ګیلانی په مړینه باندې په پیښور کې د ډیوه ریډیو خبریال داود جبارخیل د خلکو سره خبرې اترې کړې دي دی په نظر لري تاسو ته وړاندې کوو
پیر صاحب سید احمد ګیلانی چې په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا د رئیس په حیث ټاکل شو په رښتیا چې هغه څه وکړل چې د سولې شورا د جوړېدو نه را په دې خاطر د دې ریاست پورې نه وشوي یعنی حزب اسلامي سره سوله د ده یو غټه لاسته راوړنه وه د دې مرګ په رښتیا چې د افغانستان دپاره یوه ستره ځای ده او د سولې شورا دپاره د ریاست دپاره دا ډېر وړ موزون کس و د ده مرګ به حتماً یو سلسله مشکلات په دې خاطر باندې ایجاد کړي چې بیا به دلته دغه مختلف ټیمونه او ګروپونه چې په دولت کې شامل دي دوی هر یو به هڅه کوي چې د سولې شورا ریاست یا مشري ترلاسه کړي دا یو نسبتاً غیر متنازع شخصیت هم او بل غیر متنازع شخصیت چې هغه وسلوالو او حکومت دواړو د منلو وړ د هغې پیدا کول به لږ وخت ونیسي نو په دې خاطر زما په نظر دغه د سولې پروسه به وسیله کنی کړي خو نوره به ډېر اغېزې کونه لري انشاءالله دا سلسله بېرته شروع شي
سولې شورا مشر وو چې خو یې دغه ډېر غټ کار کړی چې د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ته د جوړې خبره کړې وه بل جون ورسره وفا ونه کړه او دا کار یې نیمګړی پاتې شو د سولې
څه ګڼئ د ده د مرګ سره سولې په پروسې باندې څه اغېزه کېدی شي
ډېره هغه پې کېدی شي ځکه چې دا خو مشر وو سولې جوړوله خبرې هلته حزب اسلامي سره هم کولې او د وطن ملت سره هم خبرې کولې ولسمشر سره هم خبرې کولې یو جوړه یې غوښته
داود جبارخیل وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پیښور
من اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري هم او ګوري هم پاکستانی چارواکي وایي سي دوی د اراده لري سره ایران څخه به د بجلی مقدار سیسوم رحم دوی وس برامد کوي اغه زیات کړي ایران دا وخت پاکستان ته یو سلسلور میگا واټ بجلی ورکړي تفصيلات د حمید سمسور پر ریپورت کې
د ایران خبری اجانس وی چې دغه پریکړه د انرژي مرکزی وزیر حمید چچیان لوري وسوه ایران د دې لپاره د جګی غر په سیمه کې د 4 میلیونو ډالرو په لګښت باندې یو پروژه پیل کړی و چې اوس په ختیس کې گاونډي هیواد پاکستان ته به برېښنا پلوري ایران وی چې دا د 2014 د اسلام آباد سره د لاسلیک سوی د مائده برخه ده تر اوس مهال پورې ایران او پاکستان ته 4 میگاواټه بجلی ورکوله خو اوس به دا کچا و یو 4 میگاواټه ته وغځول سي پاکستان لوړاندې له ایران څخه غوښتنه کړې وله چې و دوی ته د 1000 میگاواټه بجلی ورکول سي ایران وی چې دوی د دې لپاره په سیستان کې پر یو نوی ګریډ سټیشن باندې هم کار روان دی. د ایران له لوري ویل سوي دي چې و بلوچستان ته د بجلی ورکولو لپاره د بنیادی ډانچې د برېښنا د نوی لاین واچولو ته هم اړتیا ده. د بلوچستان هغه سیمې چې پر سرحدي پوله باندې له ایران سره جوخت پرتې دي لکه گوادر، تربت، خاران، پنجګور، کیچ او چاغی و دغو سیمو ته له ایران څخه بجلی ورکول کېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان جنرال سکرتر عبدالرحمن بازی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې دلته په صوبه کې لوډ شډینګ ډیر زیات وي او کارو کروندې ته ډیر زیان رسېدلی دی چې د بلوچستان او شمالي سیمو ته د هم بجلی له ایران څخه ورکول شي. بلوچستان دا وخت او 1500 میگاواټو بجلی ته اړتیا لري، خو لګیدو زخه د راغلو لینونو توان یوازې 1500 میگاواټ دی. په بلوچستان کې د کارو کروندې او د چشلو سره سره 80% اوبه لمځه کې زخه د بجلی په ذریعہ باندې راخیزي چې د صوبې تر 80% زیاتو خلکو اقتصاد له کښت کروندې سره تړلی دی. د بلوچستان د سوداګرانو د صنایعو سازمان وی چې په صوبه کې د بجلی د اوږد لوډ شیډینګ له سبب زخه یوازې په حب کې و 350 تن نږدې کارخانه تړل سوي دي چې په زرګونو مزدوران هم بیکاره سوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، لیبرټی ډیو ټلویزیون، کوټا.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیو ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په دې دنیا کې د هر څه مثبت او منفي اړخونه وي، هغه د ژوند که هر یو ضرورت وي، که د ژوند هر یو طبقه وي، په هغه کې مثبت او منفي خبرې وي. خو په ټیکنالوژي باندې هم وخت په وخت باندې خبرې اترې کیږي. نړۍ په د ډیر لرې ځای پورې رسیدلې ده. په وروستیو کلونو کې سماجي ویبپاڼو یا سوشل میډیا یو ډیر غټ رول ادا کړی دی، خو ځینې خلک بیا د دې منفي اړخ ته ګوري او وایي چې دا د ځوان کل راتلونکي ته ډیر نقصان رسوي. خو ځینې خلک بیا وایي چې هم د دغه سوشل میډیا د لارې عام کس ډیر مضبوط شوی دی، خپل آواز حکومتونو ته رسولی شي او هم د سوشل میډیا په ذریعه باندې طاقتور حکومتونه هم رانسکور شوي دي. هم په دې باندې په مردان کې یو غونډه شوې ده، خلکو پکې بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. رپورت په د مردان ندرې رادیو خبريال ریاس حسین راکوي.
دا غونډه په مردان ضلع کې په یو مقامی کالج کې را جوړه کړې شوې وه چې نوی نسل د سماجي رابطو د میډیا د استعمال نه خبر کړي او د سوشل میډیا د استعمال له کبله د ستونزو رامنځته کېدو او د مسایلو د حل کېدو په حواله هم د ماهرینو رایې واخلي. په دې ورکشاپ کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي وکیلانو، استادانو او صحافیانو هم ګډون وکړو. په سیمینار کې شامل د نوی کل نماینده محمد فاروق ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په دې غونډه کې ډیر معلومات ترلاسه کړل او دا هم چې څنګه په ولنی ژوند کې د سوشل میډیا استعمال عملی کړی شي.
میډیا چې کم دی، یا فیسبوک شو یا انټرنیټ شو، لګدا څنګه استعمالول د نوجوانانو ته پکار جدا استعمالي خوش زونه دی. خدای کدا مونږ باندې ډیپند کی کنه د مونږ څنګه هغه یوز کو دی ته ټایم ټیبل ورکو ٹھیک دا انټرنیټ او سوشل میډیا لګدا ډیر خوش دی. خو لکه مونږ لکه دی ته یو ټایم ورکو دا ډیر خو یو زمانو نوجوانانو ته دا میسج دی، دا د نوجوانانو لپاره دی، داغي د فیوچر د مستقبل لپاره دی. نو دینه ډیر شیز د کړیږي او هغه چې کم دی ژوند بیا کامیابی کی چې دې ته خپ غور تر وګوري.
وینا کوم کو په دې خبر زور ورکړو چې د مناسب قانون او اخلاقی کنټرول د نشواري په وجه باندې د سوشل میډیا په ذریعہ په ټولنیز ژوند کې ګډوډي پیدا کیږي چې د سماجی رابطو په ذریعہ خلک خپل ستونزې حکمرانانو ته رسولي شي او د هغې د حل کولو هڅه هم کوي. د پروګرام انتظام کوونکی د مقامی کالج مشر فضل قاسم وایي چې د هغوی دا هڅې دي چې نوي کل معلوماتو ته د رسای نه خبر کړي او په عملی ژوند کې مخ په وړاندې لاړ شي.
زموږ مین مقصد دا دی چې موږ په سوسایټي کې موږ یو سوشل چینج راولو. چینج موږ د ډیفرنټ ډیبیټس په ذریعہ باندې، ډیکلمیشنز په ذریعہ باندې، مختلف داسې اکټیویټیز چې په هغه کې د ځوانانو په ذهنونو کې موږ بدلون راولو. ځوانان زموږ د معاشرې د ملا تیر دی. کو ځوانان لمونږ سکلز ورکو او بیا خاص کر کمیونیکیشن سکلز ورکو، زما په خیال چې دوی به ډېر وده وکړي. معاشره به یو د امن یو گیواره او د تعلیم د رڼا د ښکلا باغ جوړ شي.
ماهرینو په دې خبره هم زور ورکړو چې په ملکی سطح باندې د مختلفو قوتونو له وجې میډیا په کنټرول کې راوستې شوې ده. د سوشل میډیا د کنټرول لپاره هم په ملکی سطح باندې سایبر کرایم قانون په وجود کې راغلی دی، خو بیا هم د سماجی رابطو په ذریعہ یو عام وګړی په حکومتي او غیر حکومتي پالیسو باندې تنقید کولی شي او اکثره سرکاري او غیر سرکاري ادارې خپل کارکردګي هم د سوشل میډیا په ذریعہ ټولنې ته رسوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ڈیو ریڈیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټی وی وسطه خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د بلوچستان په دیارلس ولسوالۍ کې به له سبا څخه د پولیو په ضد کمپاین پیل سي. په دې مهال سیاسي او سماجي مشرانو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو د وایرس شتون د پریشانۍ خبره ده او دا تر څو یو ماشوم هم د پولیو په ضد ساسکو څخه پاتې سي برخه نه پکې واخلي دوی به په قرار نکشینی. په دې اړه تفصیلات د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبریال ایوب ترین په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې د عوامي نمایندګانو د کردار تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې د کوټ ښاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ، ډپټي کمشنر کوټې عبدالواحد کاکړ، د یونیسف او ډبلیو ایچ او د نمایندګانو ترڅنګ کونسلرانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. و دستورې ته په خپله وینا کې د کوټ ښاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وویل چې د پولیو د ناروغۍ په ضد به په ګډه سره کار کوو، ځکه چې دا وخت د پولیو ضد د څاسکو په اړه په خلکو کې د غلط فهمیانو د لرې کولو سخت ضرورت دی.
نو دا ډیره بین الاقوامي مسله ده. په ګرده دنیا کې موږ دوه درې ممالک بیا خاص کر زموږ په علاقې د پښتون علاقه پاته ده چې پولیو ګوډان د دې سره وځي. ولې به دا بولي چې وایه ګناه ده، پلانه ده، پلانه علاقه ده. شپږ پنځوس مسلم ممالک دي، شپږ پنځوس. په دا شپږ پنځوس کې څنګه دا په توانه راوت چې کارته دونه دغه سج دغه ده کړه. نو دا ډیر ضروري شی دی. موږ په خپل کشنا په خپل ګډوو د سعودي عرب کې ورکې، ایران کې ورکې، په تمام مسلم ممالک کې ورکې. هلته هېڅ په توانه نشته.
د کوټ ډیپټي کمشنر عبدالواحد کاکړ زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د کوټ په ګډون د صوبې و هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورسیږي.
والا سر نارملی مشته چې مسئله را پیشی جی ډیر گئی گئی سختی راسی پکی ورکر زم ور سره خوب دي سي دیم خوب دي سي بیا بل اخر بیا مش د فورس پاجس په اخر ورځ باندې مجبورن په ډیر مجبور زم خوښ خنې خو مجبور چون کې هر کښنه به مش کورو بیا مش فور استعمال کو نو موږ دا بار بار دا ریکوست کړی دی چې موږ د عوامي نمائندگان کپه دا کې انوال کیو نو بجای د فورس کم سے کم استعمال د پاره چې میکسیمم دوی موږ انوال کو دوی اخلګو ته هغه فیملی ست داسمش پیغام ورو رسي په یو توګه سره ورسو دوی دا پوکو د دې افادیت ورشو چې د پولیو د کترې کم افادیت ته کم هغه د هر یو د خپل کور واخلي کده چا په کور کې یو ګور ډاله کې انجلی پیدا سي نسو کنجلی ورکی نسو کله قبلی
نوموړي پر ولسی نمائندګانو غږ وکړی چې هغه د پولیو ضد څاڅکو ته د انکاري مندو او پلورو په چمتو کولو کې خپل کردار ولوبوي. پر دې مهال د کونسلر اسلم رند وینا و
په موږ باندې دا فرض دی چې موږ هر کور ته ورسو دا هر بچی ته چې 15 کاله پورې هغه ته چې د پولیو دا کترې پلاو کو ولې چې دا سر پروپاګاندا ده چې خدا نه خواسته د سره منفی یو ردعمل پریوزي دا چې دی بالکل دا دروغ ده.
په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې یو مامور شمس ترین هیله څرګنده کړه چې د کونسلرانو په مرسته د پولیو ناروغي ډیر ژر ختمېدلای شي.
نو کونسلر ازرا چې کوم دی کاغه د مرستې د پولیو په خاتمه کې ایمت وکي او کومک وکي نو ان شاء الله تعالی زموږ په علاقې کې به د دې د موزي مرض د خاتمه تر ډیر زر مرد دې تر هدا پوري ورسیږي.
په دې دستوري ته زیاتره وینا کوونکو ډاډګیرنه ورکړه چې د اولس ټاکل سوي نمائندگان به په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د منځخه پوړلو کې خپل مهم رول ولوبوي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک @VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستګرام @VOADIVA او په یوټیوب @VOADIVA نیوز.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر وګي نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. په خیبر پختونخوا کې او بیا په خصوصي توګه باندې په لری پرتو سیمو کې د تھیلسیمیا ناروغي د علاج لپاره هغه شان سہولتونه نوي او اکثر مور پلاران خپل ماشومان د لویو خارونو هسپتالونو ته راوړي. تھیلسیمیا هغه بیماری ده چې یو ماشوم پکې د هغه بدن پکې خپل وینه نشي جوړولې او هغه ته د بل یو تن وینه خېجول کېږي. په باجوړ کې اوس د تھیلسیمیا لپاره یو نوی مرکز پرانستل شوی دی چې دغه ایجنسی د تھیلسیمیا ماشومان ناروغان ورته بوتل کېږي. دغه مرکز د ډاکټر عزیز الرحمن سره په باجوړ کې زمونږ خبريال عرفان الله جان خبرې اترې کړي. تاسو ته وړاندې کوم
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټی وی قدرمندو اوریدونکو لیدونکو دا وخت د باجوړ ایجنسی په ایجنسی کوارټر هسپتال کې ولاړې ما کوم چې دلته تلسیمیا سنټر جوړ شوی دی. دل ترا سا چلڈرن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عزیز صاحب بولال دی سر خبر کو چې دلته سمر مریضان راغلي دی او دلته سم مشکلات دي اغه پاړه باندې سر خبر کو. ڈاکٹر صاحب سمر مریضان توسه پوری تاسو دلته ٹریٹمنٹ ور کړی دی؟
منګه هو تقریبا 400 کسان ته منګه ٹریٹمنٹ الریډی ور کړی دی. خو دا پیشنٹ منګه سره مخکي 50 پوری دغه رجسٹر وو وس هغه لاړه 82 ته ورسیده او روز پر روز د دې کې انکریز کیږي او دې پر منګه ته پر نه پکار دی وس پراپر د بلڈ بینک ارینجمنٹ وشی منگتا د وینی بندوبست وشی منتھلی کیمپ لگی اور داغانا چی وین راجی اور دیکھل کو تم ورکو میڈیسن ہوتا پراپر یوز شی راشی چی آگا ہوتا منگ دے منتھلی چکم میڈیسن ضرورت ہے آگا دفارا انسٹرومنٹ پرووائڈ کی چیارا دا بلڈ بینک دفارا چی دا وینا چکم دے پراپر طریقہ بانے دلتا اسٹور کی گی اور داغینا منگا ریڈ بلڈ سیل زانا جدا کو اور آگا منگ بے دیکھل کو تو ورکو دا سی ارینجمنٹ پکار دے چی دا ٹول ارینجمنٹ وشی.
سوکل دیتہ دا وینا ورکه ماشومان ته دیتہ دا وین میډیا ورکوي کنه
دې ته موږ یو قسم ګولې ورکو چې هغه دا پولات په دی وجود کې نه ساتي سونرا نامه ګولې دي ناغه ولا ورکو دې ته پاره چې را دینه دا پولات دې باډی نه وځي او دا عین او تاریخ نه غټيږي.
اوس پورې باید اورجنسي کې څومره مریضان تاسو رجستر دي؟
اوس پورې موږ 82 نن سبا پورې اوس رجستر کو دواتیا دوتیا منگا رجسٹر کا را روان نہیں ہو منگا علاج نہ زکن بنگو چارا پراپر دا غوشی دا بنگو بے پہ خبر تڑا نہ مغاڑی ٹیسٹ ہم کور غڑی 30 پیشنٹ الریڈی منگو بیولیو دا نور بوس منگ بے او التا کی پراپر ٹیسٹ نہ ہوتا وشو ٹول سسٹم یو گرو چ بده کی سب مسئلہ شتا یا نشتا نا گنے میں بے دا کو نو دا رو پر روزانہ زیتی گی او مہربانی دی وکلی شی دا ارینجمنٹ دی پراپر شی.
قدرمند اوریدونکو لیدونکو تاسو د ډاکټر عزیز صاحب خبر اوریدلې چې دلته دواتیا مریضان دي سره رجسٹرډ دي او دیتا دی ویډیا وینم ورکي او سره ویډیا ټول درمنې د وایني چې کوم دی هغه ورکي دیو چر دیتا د بلډ بینک ضرورت دی او چې هغه پراپر دیتا جوړ شي او سره داسي اویرنس په خلکو کې راوړل شي چې دلته خلک راځي او هغه ان ورکي او د ماشومان چې کوم دی جون یو ځل بیا روان شي. د وایس اف امریکا ډی ورډیو او ټي وی لپاره د باجوړی جنسینا عرفان الله جان.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ٹیلیفون شمیرہ 001-202-205-003.
او یا 001-800-999-0.
اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه دا مهال پیدا ورسیده. که تاسو دا خبرونه او د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نورې ټولې خبرونه یو بیا کتل او غواړی نو زموږ په ویب پاڼه کې تاسو ته د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. د دې سره د نن ورځې خبرونه کې په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د دې خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري مسلمز ان امریکا سیکور بابی وی وکیل خان د دې خبرونه زخه ز کلثوم کاکر سره د خپل همکار محمد اکرام درنه اجازه غواړو. شش پدرت غواړو.